د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي، او د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې قومي مشران وایي چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې د پوځي پوستو جوړولو ته دوام ورکوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اندی وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي د پاکستان د کنسلګرۍ د تړل کېدو او د پاکستان د امنیتي اندېښنو په اړه څېړنه کوي. په بغلان کې نن په سړک کې د یو ایښودل شوي ماین چاودنې د څلور ماشومانو او دوو میرمنو په ګډون اته تنه ملکیان وژلي دي. او ایران وایي د 2015 کال د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې له خپلو ژمنو نورې هم کمې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په بغلان کې نن د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښه د ډنډ شهاب الدین ولسوالۍ په کاخیلو سیمو کې هغه مهال رامنځته شوه چې د ملکیانو یو سراچه موټر د طالبانو لخوا په سړک کې پرېښودل شوی ماین برابر شو.
8 نفر مردم ملکی ما را بشهادت رساندن و 6 نفرم
دوی په پیخه کې زموږ ته تنه ملکیان شهیدان شوي. شپږ تنه نور ټپیان دي. په شهیدانو کې څلور ماشومان، دوه ښځې او دوه نارینه شامل دي. په ټپیانو کې هم څلور ماشومان او یوه ښځه دي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی پیخه غندلې ده او ویلي دي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو او ګروپونو څخه پر بیګنا افغانانو د دا ډول تروریستي بریدونو او جنایتونو غچ واخلي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکي وایي چې د یک شنبې د سهار راهیسې په بیلابیلو مځکنیو عملیاتو او هوایي بریدونو کې لسهاوو وسلوالو ته مرکشوب لاړولې ده. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په تیرو څلیر ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې یو ویشت چانیز عملیات او ولس هوایي بریدونه کړي چې په وینا یې شپږ څلوېښت وسلوال پکې وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د دفاع وزارت د خبر پاڼې په حواله د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو او متقابلو ډزو کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژل شوي دي. همدارنګه په هلمند کې هم وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا شوې ده. له تخار، لوګر او فاریاب ولایتونو څخه هم د ځایي چارواکو په حواله په ریپورټونو کې ورکړل شوي دي چې دغلته په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده. طالبانو د حکومتي ادارو او چارواکو د دې دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو له خپل لوري په بیلابیلو سیمو کې پر حکومتي ځواکونو د بریدونو او هغوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې. په خپلواکه توګه د دواړو لورو د ادعاوو سپیناوی ستونزمن دی. دا پاکستان یوې محکمې په دې هیواد کې د اپوزیسون د یوې مشرې مریم نواز ضمانت منلې. نوموړی د پیسو وینځلو له تورونو سره مخ ده. د لاهور سترې محکمې د نومبر په 4 نیټه د مسلم لیگ نون د مرستیالې مشرې مریم نواز په اړه پریکړه وکړه چې 10 میلیونه روپۍ او خپل پاسپورټ د ضمانت په توګه وسپاري. مریم نواز د اګست په لومړیو کې د پاکستان د احتساب د ادارې لخوا د خوږو د یوې فابریکې چودري شوګرز میلز د مالي حسابونو په تړاو چې نوموړی هم له ونډوالو څخه ده ونیول شوه. مولی د اکتوبر په 23 وروسته لاغی چې بندي پلاری نواز شریف د روغتي حالت د خرابېدو له کبله روغتون ته انتقال شو، د بشرپالنې پر بنسټ د ضمانت غوښتنه وکړه. 9 کلن نواز شریف چې درې ځلې د پاکستان لومړی وزیر پاتې شوی او لوری مریم نواز پر دوی او کورنۍ یې لګېدلو تورونه رد کړي او هغه یې د سیاسي انګیزو له کبله ګڼلي. ایران وایي په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې له خپلو ژمنو نورې هم کمې کړي دي، او دا مهال د هغو سنټرفیوژونو په مقایسه چې د دې تړون له مخې ایران له کارولو منع شوی دوه چنده پرمختللی سنټرفیوژ کارول پیل کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان مشر علي اکبر صالحي د دوشنبې په ورځ وویل هیواد دا مهال د هغه سنټرفیوژ یوه بېلګه لري چې د هغو په مقایسه چې ایران یې د اټومي تړون له مخې اجازه لري پنځوس چنده چټک دی. نوموړي زیاته کړې دا اقدام به د ایران ظرفیت او عزم څرګند کړي. ایران د اعلان په داسې حال کې کوي چې نن د هغې برمته نیولې څلوېښتمه کالیزم لمانځي چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل ور وړ او دغلته یو شمېر امریکایان څلور سوه او څلور څلوېښت ورځې برمته کې وساتل. عراقی اعتراض کوونکي د یک شنبې په ورځ د شیعه مسلمانانو په سپیڅلي ښار کربلا کې د ایران پر کنسلګری برید کړی. دا په عراق کې د هغو اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پیښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بیکاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو له کبله غوسه دي. او روسیې نن د ملي یووالي ورځ ولمانځله چې په مناسبت یې ګڼ روسان له کاره رخصت و. د ملي یووالي ورځ په روسیه کې د بېلابېلو توکمونو او مذهبي ډلو ترمنځ پر زغم او د یو بل پر منلو د ټینګار لپاره لمانځل کیږي. په عمومي توګه په دې ورځ په روسیه کې ښوونځي او کاروبارونه تړلي وي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. وابوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي.
د هغه محلونو دپاره چې هغه باید تفتیش او باشماري شي، سبا مونږ همکاران ولایاتو ته دي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پیلیږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د مالیې وزارت دامنی چې د ولسمشر ځانګړي یو نویم کوټ ته له غیر قانوني لارو پیسې انتقال شوي دي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ نړۍ ولسوالۍ قومي مشران د پاکستان پر پوځ تور لګوي چې د افغانستان په حریم کې پوځي تاسیسات جوړوي.
کسمی خبردار لګول هم د افغانستان په حریم کې لګول او که پوسټې جوړوي او یا جوړې کړي دي هم د افغانستان په حریم کې جوړوي او جوړې کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایرانیان نن په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د برمته کېدو څلوېښتمه کلیزه په غونډو او لاریونونو کې لمانځي. ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اورئ. قدر منوریدونکو، په موکړی د دې خبرونې لومړی راپورته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر به سبا پیل شي. په عین حال کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په پروسه کې درې ورځې ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ښیي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروی.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر کې درې ورځنی ځنډ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزورتیا بولي او وایي چې دغه ځنډ د نورو تقلبي رایو اضافه کولو ته هم زمینه برابره کړي. د دغه ټیم غړي نور رحمان اخلاقي د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
یک مشکلی تخنیکی د درملو وجود داشت د سیستم
درملو کمپنۍ پر راپور کې یو تخنیکی ستونزه موجوده وه. وینه شو کړای ټول رای تشخیص کړي، خو یو لک 2000 رای تشخیص کړي چې اوس یې 102000 رای د تشخیص خبره کیږي چې دا باید باطل شي. خو لا هم کمیسیون په دې تړاو خپل پریکړه نه ده کړې. دا د کمیسیون لپاره ضعف دی.
ښاغلی اخلاقي وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون باید د رای ورکوونکو د کافي اندازه معلوماتو د نه موجودیت له امله 102000 رای باطل اعلان کړي. نوموړي خبریالانو ته دا هم وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات په پروسه کې 100 د بایومټریک دستګاوي او چپ کارتونه هم ورک شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې دولت جوړونکی انتخاباتي ټیم وایي هیڅ یو انتخاباتي ډله باید کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په برخه کې ضرب الاجل ونه ټاکي او په چارو کې له مداخلې لاس واخلي، بلکې په ټاکل شوي وخت د رایو د پایلو اعلان ته انتظار وباسي. د دغې ډلې یو ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې کومه نتیجه چې د پاکو رایو او قانون پر بنسټ اعلانېږي باید ټولو نوماندانو ته د منلو وړ وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د ثبات او همپالنې ټولنې ټاکنیس ټیم د انتقاد په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه پیل شي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سادات:
زموږ همکاران کار کوي تر څو د هغه محلونو دپاره چې هغه باید تفتیش او باشماری شي، د هغې لپاره سبا موږ همکاران ولایاتو ته ځي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه پیلېږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې د بهیر د بشپړولو لپاره درې ورځې په پام کې نیولي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرزالعمل یې مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا ده چې لومړنۍ پایلې به د عقرب میاشتې په درویشتمه نېټه اعلان. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د مالیه وزارت تاییدوي چې د ولسمشر ځانګړي یو نویم کوټ ته له نورو ادرسونو میلیونونه افغانۍ انتقال شوي دي. د ولسي جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس ته ځانګړي شوي کوټ کې د پیسو تر خلاصېدو وروسته مالیه وزارت د کوټ ته 1,220,000,000 افغانۍ په خپل سر اضافه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مالیه وزارت سرپرست منلی چې له نورو ادرسونو یې د کوټ ته پیسې انتقال کړي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د 1390 لمریز کال په اوږدو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لپاره د یو نوي کوټ په چوکاټ کې 1,300,000,000 افغانۍ د ملي بودیجې په سند کې تصویب شوې. خو ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې له دې پیسو سربیره 1,220,000,000 افغانۍ نور هم د مالی وزارت لخوا همدې کوټ ته استول شوي او لګول شوي دي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون رئیس محمد عظیم محسنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیسې مالی وزارت په خپل سری ډول دولت لنورو کوډونو د ولسمشر او اجرایي رئیس په واک کې ورکړي. د یو نوي کورس خو ولسمشر او اجرایي رئیس ګټه اخلي. دی پیسو ته 1,220,000,000 افغانۍ اضافه ورلېږل شوي. دا له قانون او د بودیجې د اصولو سره خلاف عمل و چې د افغانستان په تاریخ کې نه دی شوی. د قانون له مخې یو نوي کوډ یوازې د ولسمشر په واک کې ورکول کیږي چې له پیسو یې په بیړنیو حالاتو کې ګټه واخلي. مشرانو جرګه هم وایي دوی ته ورسېدلي شکایتونه ښیي چې ولسمشر ته په ځانګړي شوي یو نوي کوډ کې ټولې پیسې لګول شوي دي. د دې جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی پرون ومنله چې له نورو دولتي کوډونو یې د ولسمشر لپاره ځانګړي شوي کوډ کې پیسې زیاتې کړي، خو په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ.
یو نوی کوچ د جمهور کوډ دی، په هغه کې پیسې ډېر وخت خلاص شوي دي. د نورو کوډو څخه وزیر مالیه ورته انتقال کړي دي. پرون موږ ته وزیر مالیه دا خبره تایید کړه چې موږ پیسې را انتقال کړي دي، خو دا یوازې د جمهور کوډ نه دی، دا د ریاستي
د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی پرون د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته وختل شوی وو څو په دې وزارت کې د فساد د ادعاو، د افغانستان امریکایي پوهنتون د تړون، د اروپایي ټولنې او انګلستان سفارتونو ته د دولتي ملکیتونو او په یو خصوصي پوهنتون د سیلو د یوې برخې پلورلو په اړه ځواب وایي. د افغانستان مالی وزارت اوس په دې اړه معلومات نه ورکوي. خو پرون د یکشنبه په ورځ د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی د مشرانو جرګې د شکایت اورېدو کمیسیون په غونډه کې ویلي چې په 1390 لمریز کال کې د یو نوي کوډ لپاره ځانګړې شوې بودیجه 50% کمه شوې ده. ولسمشری ماڼۍ او اجرایي ریاست په دې اړه څه ویلو ته نه حاضرېږي. د مشرانو جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون د معلوماتو له مخې په 1390 لمریز کال کې هم د یو نوي کوډ په چوکاټ کې 1,200,000,000 افغانۍ ځانګړې شوې دي. امید ظهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې پاکستانی ملیشو د افغانستان په قلمرو کې د پوستو د جوړولو کار پیل کړی دی، خو هلته پراته افغان ځواکونه یې مخنیوی نه کوي. دوی وایي که پاکستان د پوستو د رغونې چارې بندې نه کړي نو ولسي نه به د پخوا په څیر لاس په کار شي او د دوی مخه به ونیسي. روحلا انوري په دې اړه نور جزئیات لري.
د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالرحیم وایي پاکستانی ملیشی او پوځیانې د ناړی په خاوره کې د پوستو پر جوړولو بوختي او افغان چارواکي په خبرو مصروف ساتلي، خو هغوی خپل کار ته دوام ورکړي.
کار غوی خلکو نه ده بند کړی، هغه خو داسې یو مکری حکومت دی، ټولې دنیا ته د هغه مکر معلوم دی، کار کوي هلته او زمونږ سره چې په دوکه باندې روان دی.
قومی مشران وای د سمندر پوستې شاوخوا ټوله سیمه د دوی د څارویو څړځیو ندی او پاکستان پکې اوس پوستې جوړوي چې د هر ډول قوانینو خلاف کار دی. حاجی امین ګل وای
بادر نه ډیر راوختي په هر ځای کې، کسی نه خاردار لګول هم د افغانستان په حریم کې لګول او که پوستې جوړی او یا جوړی کړی دي هم د افغانستان په حریم کې جوړی او جوړی کړی دي. چې دا پوستا یو د مالچار دی د نړۍ د ولسوالۍ د څو کلو د کلام کلی دی، بزاګل کلی دی، جوناګالی کلی دی، د سامیرک کلی دی، د کلیبری فورټ وغیره نور کلی. دغه دوه کنډکونه دا ټول د دغه ځای نه داسې معاصره دي چې بېخي لکه دی چې په بالۍ مانی او موږ ورته لاندې په منډې کې.
دغه مشران وایي چې چیرته افغان حکومت ته پاکستانی پوستو د جوړولو مخاونه نیسی، نو دوی مجبور دي چې د پاکستان خلاف خپل وسلې تلاش کړي.
منګ لسونه خپل یو انچ خاورم نور کوم، منګ حکومت دې زمنګ نه ګیله نه کوي، منګ په خپل د دانګي او د توپک سره او د چبرګي سره ورزو، منګ لا خپل خاور نه
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوکلام ساحه کې پاکستان ځکه پوستا جوړول غواړي چې یا د سیمه خپل کنټرول لاندې راولي.
دوکلام پوستا زموږ لپاره ډیر مهمه ده او د هغې پوستې نه لاندې پنځه شپږ خریې پراته دي او هلته اوبه موجودې دي، خریې ته اوبه راځي، د څښلو اوبه چینې موجودې دي. پاکستان غواړي چې دغه پوستا سیمه خاردار احاطه کړي او بالاخره کله چې پوستا جوړ کړي د شپږ خریې پنځه خریې هغه کمافي سابق هغه خپل راکټي بریدونه وکړي او دا خلک له دې ځای نه کډه کړي او بیا هغه څه چې شوم اهداف لري هغه ته ورسي.
هغه وایي تر اوسه پاکستانی ځواکونو بیا د پوستې په جوړولو کار نه دی پیل کړی او دوی به هیڅکله هم هغوی ته د پوستو جوړولو اجازه ورنه کړي. کونړیان بیا وایي دوی چې کله هم په خپله خاوره کې د پاکستانی ځواکونو د پرمختګ او له صفري نقطې دې اړخ ته د هغوی لخوا د اغزان تار غځولو په اړه شکایتونه کړي، حکومتي مسؤلین ورته ویلي چې څه خبره نشته، خو اوس ټول خلک ویني چې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې ډېر ځمکه لاندې کړې او اغزان تار یې غځولی دی.
د روحلا انوري په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ قومي مشران وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په قلمرو کې پوځي تاسیسات جوړوي. د پاکستان د ویزو غوښتونکو په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه د ویزو د ورکړې د بهیر د بیا پیل غوښتنه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د کابل قونسلګری بند کړي او د دې کار دلیل هم ناامني بللې. خو لکه څنګه چې په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په خپل راپور کې وایي په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته بیا ګڼ شمېر خلک د ویزو لپاره ولاړ دي.
دلته د پاکستان سفارت مخې ته خلک په اونۍ اونۍ انتظار باسي چې د هغه هیواد ویزه ترلاسه کړي. سید عمران چې د خپلو چکسونو په مرسته له غزنی تر دې ځای راغلی وای پاکستان ته د ملا د درملنې لپاره ځي، نو ځکه راغلی چې ویزه واخلي. دوی د ویزې ترلاسه کولو لپاره یو میاشت کېږي چې دلته راغلی یم. پولیس له موږ سره سمه رویه نه کوي، موږ په لغته وهي. د ملا ډیسک لرم، اسلام آباد ته د عملیات لپاره ځم. د پاخه عمر لرونکي میرمن سیمین هم د پاکستان ویزه غواړي. سیمین د کابل په دې سړه هوا کې درې شپې د پاکستان سفارت مخې ته تیرې کړې دي. دا وایي ټوک ټوک شوی یم، ډېر ستړی یم، اته ورځې کېږي چې سفارت ته راځم. درې شپې مې په دې سړک سهار کړی. څو ورځې مخکې دلته یوه ښځه چې ناروغه وه او ویزې پسې راغلې وه مړه شوه. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د پاکستان سفارت دوشنبه په ورځ په کابل کې خپله قونسلګري د امنیتي ګواښونو له امله وتړله. که څه هم د پاکستان سفارت په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په اسلام آباد کې د افغانستان شارز دافیر احضار کړی او په کابل کې د خپلو کارکوونکو د ځورونې په تړاو خبرداری ورکړی. په خبر پاڼه کې ویل شوي د پاکستان سفارت د کارکوونکو او افسرانو د ځورونې سربیره په تیرو دوو ورځو کې د سفارت پر لاره یو موټر سایکل هم د دوی له موټر سره جنګول شوی دی. په خبر پاڼه کې د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه شوې چې په دې برخه کې هغه وزارت ته د دې کار د نه تکرارېدو په اړه اطمینان ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سفارت د روان کال د اسد په میاشت کې هم د ویزو ورکړه په ناروغانو او میرمنو محدوده کړې وي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سمګ راغله ازادي راډیو اوري. په پکتیا کې یو ځینای پاتې شوی افغان سکوی ک ولایتي اداره او افغان حکومت امکانات ورته برابر کړي نو ګنشمیر افغان هندوان شته چې اوس هند ته تللي او غواړي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان له جگ موهن سنگ سره چې په ګردیز کې اوسي خبرې کړې دي.
جگمن سنگ چې د پکتیا د اوسیدونکو په منځ کې په ډاکټر هم مشهور دی، یو وزنی افغان طبیعت هندو دی چې په یوازې ځان په پکتیا کې ژوند کوي. دی وایي هغه مهال چې په هیواد کې په 1955 لمریز کال کې کودتا راغله، کابو 200 کورنۍ د خپل سر او مال د خوندي کولو په هدف د هیواد نورو ولایتونو او ډېر شمېر هغې بیا هندوستان ته کډه شول. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډډمن د یکه ولایتي ادارې د سرپنا او مذهبي مراسمو ادا کولو لپاره د ځمکې غم وخوري، له 200 پورته کورنۍ به د پکتیا مرکز ګردیز ته بیرته راستنې شي.
موږ امکانات بیخي دلته نه لرو چې فامیلونه راوړو یا خپل درمسال جوړ کړو. والي صاحب محترم ویلي وو موږ ته چې زه جای در کوم، موږ به ریزه جوړه کړو، دولت نه خواهش لرو چې لږ جای موږ ته راکړي، لږ کومک موږ ته وکړي، داسې یو ساحه موږ ته وکړي چې هغه هلته موږ درمسال هم جوړ کړي، خپل فامیلیان هم راوړو.
جگمن سنگ د خپل شخصي او ټولنیز ژوند په اړه هم غږیږي. دی وایي د کورنۍ نور غړي په غزنی او کابل کې دي او په پکتیا ولایت کې چې په وینا یې همدلته پیدا شوی اوس خپل کاروبار لري. نوموړی د خلکو نیک رویه هم ستایي او وایي تر اوسه له داسې کومې پیښې او چلند سره نه دی مخامخ شوی چې دی پرې د هیواد پریښودلو ته اړ شي، خو وایي سوله یې ستر ارمان دی او د نورو افغانانو په څیر دی هم د بیړنۍ سولې غوښتونکی دی.
د ما خواهش دغه ده چې روز په ورځ صلح روانه ده. هندوستان هم د موږ وطن ده او افغانستان هم موږ دی. افغانستان طبیعت پیدا شوی یو دولت، موږ خپل وطن باندې ډیر خوشحاله یو.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي اداره ژمنه ده څو د سیک او اهلي هنود اوسیدونکو لپاره د قانون او د ولسمشر د حکمونو سره سم لازم اسانتیاوې برابرې کړي.
سمو د وړاندې د پکتیا لوالي شمیم خان کټوازی سره ناسته تر سره کړي و چې دوی ته د لازم اسانتیاو او مسؤلیت دیوار کړي ژمنه سوي و. د ولایتي ادارې دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي او غژمنه لا هم برقراره ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دی وړاندې د اهلي هنود او سیکانو استازو له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځمکو د غصب او په جعلي اسنادو د دوی د ملکیتونو د خرڅلاو ادعاوې کړي او ولسمشر هم د دوی د ستونزو د هواري په هدف اړوندې ادارو ته لارښوونې کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د ملي هوایي چلند اداره وایي د کام ایر هوایي شرکت اړوندې ستونزې له اماراتي چارواکو سره اوري کړې دي. د کام ایر د هوایي شرکت مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د ملکی هوایي چلند اداره د دوی د ستونزو د اوري په برخه کې بې پروايي کوي. دا ادعاوي وروسته له هغې کېږي چې تیرونۍ د دې شرکت یوې الوتکې ته په دوبۍ کې د کیناستو اجازه ورنه کړل شوه. خاطر پردیس د اړه نور تفصیل اوروي.
ورسته هغه چې تیرونی د کامیر هوایی شرکت یو الوتکت په دوبۍ کې د ناست اجازه ورنکړل شو، دغه شرکت مسولین انتقاد کوي چې امارات دوی د فعالیتونو پر وړاندې په بیلابیلو بهانو سره ستونزې جوړې کړې. دغه شرکت د سوداګرۍ د برخې مشر سلیمان عمر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وکړه چې اماراتي شرکتونه د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پروازونه یوازې ځان پورې محدود کړي او دوی ته د پرواز اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی عمر په دې برخې کې د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره هم په بې پروايي تورنوي.
دولت افغانستان، دولت امارات، صلاحیت و یا
د افغانستان دولت د اماراتو دولت ته د هوایی شرکتونو په برخه کې د آزاد فضا اسانتیاوې برابرې کړي چې اماراتي شرکتونه په اسانۍ سره کولی شي د افغانستان د هوایی شرکتونو مارکیټ په لاس کې ونیسي. له بده مرغه په دې برخه کې د افغانستان هوایی چلند ملکی ادارې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
نکرده، برعکس تمام سهولت به شرکت های اماراتی فراهم کردن.
د خاغلی عمر په خبر اوس مهال یواز د اریانا افغان هوایی شرکت دی چې دوبی ته پونی کې دو پرواز، خو برعکس اماراتی شرکتون افغانستان ته پونی کې شپک پروازونه لري. متحده عربی امارات ته د کامیر هوایی شرکت پروازونه لتیرو څلورو کلونو راهیز زندول شوی، خو د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د مسولینو په وینا دوونی مخکې دغه افغان هوایی شرکت په اړه ستونزه دوی له اماراتی چارواکو سره هواره کړې ده. دغه ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده:
شرکت هوایی کامیر چند سال پیش به دلیل
د کامیر هوایی شرکت سو کال وړاندې د متحده عربی اماراتو د دولت لخوا د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله په تور لیست کې شامل شوی و، او د هیڅ ډول پرواز اجازه اماراتو ته نه درلوده. چې دوه اونۍ وړاندې موږ دغه ستونزه حل کړه، او کامیر کولی شي چې خپل پروازونه اماراتو ته وکړي،
میتونن پروازهای خود را دوباره شروع کنن به امارات متحده عربی.
د خاغلی وفایزاده په خبر هڅه روان دي چې لاریانا افغان هوایی شرکت او کامیر پرته امارات ته د نورو افغانی هوایی شرکتونو د پروازونو زمينه هم برابر کړي، خو کده غلړی په همدی ډول روان وي د هوا د هوایی چلن پر وضعیت به تاثیر چوي. د اقتصادي چارو په محب شریف وای روان وضعیت د نورو بهرنی شرکتونو لپاره د راتګ زمينه برابروي، هغه چې بیا افغانی شرکتونو لپاره نور ستونزې هم جوړولې شي.
دا لوی دلته زموږ د هوایی چال چلند اقتصادی لاستراولنی را ښکته کوي، لبلې خوا په خپله د افغانانو د هوایی لیکو اعتبار ته زیان رسوي، او دریم همدا چې د بهرنیو هیوادونو او په ځانګړې توګه د متحده عربي اماراتو د ځینو هوایی لیکو لپاره دلته بازار موندلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د افغانستان د هوایی شرکتونو ټولنې هم ویلي و چې د عربي هیوادونو هوایی شرکتونو تر ډېره د هوایی چلند مارکیټ خپل کړی دی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران نن په تهران کې د محصلینو لخوا د امریکا د سفارت د اشغال څلوېښتمه کلیزه د لاریونونو او غونډو په ترڅ کې لمانځي. د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې له دې پیښې چې د تهران او واشنګټن ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وشکېدل څلوېښت کاله تیریږي، او تر دې دمه دا اړیکې بیرته نه یوازې احیا شوي نه دي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې نور اوج ته رسېدلی. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال او د کارکوونکو د یرغمل نیونې هغه پیښه لمانځي چې لانجې څلور سوه څلور څلوېښت ورځې دوام وکړ. د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د ایران په شاوخوا زرو ښارونو او ښارګوټو کې د حکومت لخوا تنظیم شوي لاریونونه پیل شوي دي. دولتي تلویزیون په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ چې هغه په 1990 کال د اسلامي انقلاب وروسته د جاسوسۍ ځالې په نوم نومولې د شاوخوا سړکونو صحنې وښوده چې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. خبري رسنیو د امریکا بیرغ ته د اور اچولو تصویرونه هم خپاره کړي دي. د ایران تون لارو ته نږدې د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د لارون ګډونوالو مل دوی امریکا او اسرائیل شعارونه ورکول. د ایران د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی په تهران کې لارون کوونکو ته په وینا کې وویل چې له امریکا سره جګړه د خپلواکۍ پر سر ده، او دا چې موږ زور ته نه تسلیمیږو، دغه جګړه زموږ د ارزښتونو، د عقایدو او زموږ د مذهب لپاره ده. موسوی په دغه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، دغه راز وویل چې متحده ایالات به تر هغو تربګنۍ ته دوام ورکړي چې مات شوی نه وي. ایران د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه سږ کال په داسې حال کې لمانځي چې د ایران او د امریکا اړیکې په تیره د 2013 کال په مئی کې وروسته له هغې لا زیات کړکېچن شوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونو ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه په 1990 کال څو میاشتې وروسته له هغې چې د ایران اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکی حیات الله خمینی واک ته ورسېد د نومبر په څلورمه وشوه. یو شمېر محصلینو په دې ورځ په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وکړ، هغه اشغال او کارکوونکي یرغمل کړل. د اسلام پالو محصلینو د امریکا سفارت په دې خاطر ونیو چې د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران پر زول شوي شاه محمد رضا پهلوي ته اجازه ورکړې وه چې د درملنې لپاره متحدو ایالاتونو ته ورشي. وروسته له هغې چې تهران ته د رضا پهلوي د بیرته ستنولو لپاره واشنګټن د خمینی غوښتنه ونه منله، معترضو محصلینو د امریکا سفارت اشغال او د هغه اته نوي کارکوونکي یرغمل کړل. د غمل نیونه دغه لانجې 444 ورځې دوام وکړ چې بل اخر د 1971 کال د جنوري په شلمه چې په امریکا کې نوی ولسمشر رونالد ریګن لوړه وکړه ټول پاتې د سفارت یرغمل شوی 25 کارکونکو خوش شول. دغه پیښه 40 کال تیریږي خو تر اوسه د تهران او واشنگټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیرته نه دي هیا شوي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون بیا د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او دواړه هیوادونه داسې هیوادونه یاد کړل چې ترمنځ دښمنی نه لري کیږي. خامنه‌ای وویل هغوی چې ګمان کوي له دښمن سره خبرې کول زموږ ستونزې هوارولی شي سل په سلو کې غلط دي.
قدر منوریدونکو له دې راپور سره د خبری مجلې پای ته ورسیدو خو یو بل نیم ساعت خبری مجله هم لرو چې په دې خبرونه کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی. سرور صاحب
تکل صاحب عزیز تشکر از شما.